خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې ټولنې سی پی جی د افغانستان په کورنۍ ورسنیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د سیاسي او اقتصادي پروګرامونو پر خپرولو بندیز یو ځپونکی اقدام بللی دی. د کورنۍ ورسنیو ځینو سرچینو د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبانو امر کړی چې سیاسي خپرونې دي له دې وروسته د رسنیو له لارې نه خپرېږي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د ځینو سیمه ییزو خبرلانو له قوله ویلي چې طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت د رسنیو مسؤلینو ته په شپایي پیغامونو کې لارښوونه کړې ده چې سیاسي او اقتصادي موضوعات یوازې د طالبانو له ویندویانو سره د خبرو له لارې مطرح کوي. دا سی پی جی په بیان کې د آسیا د برخې د همغږي کوونکي بیلي له قوله راغلی دي چې نوموړي وایي د طالبانو د اقدام د سیاسي او اقتصادي موضوعاتو په اړه د راپورونو او بحثونو د سانسور لپاره یوه ځپونکې هڅه ده. نوموړي زیاتوي چې دا اقدام په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د له منځه وړلو لپاره د طالبانو د جدي هڅو څرګندونه کوي. د خبرلانو د خوندیتوب سازمان د دې اقدام د سندستي بندېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. لا بلخ ولایت څخه د طالبانو یو پلاوی ازبکستان ته په سفر تللی دی. د بلخ ولایت د رسنیو مرکز په یو خبر پاڼه کې پرون جمعه ویلي د دې ولایت د علماو شورا د رئیس په مشرۍ یو نه کسیز پلاوی ازبکستان ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې کتلی دي. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو د پلاوی ازبکستاني چارواکو ترمنځ په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشترک بازار روغتون ته په پیژن پاڼه د جلو ناروغانو اجازه ورکوله او فانانو ته د ویزی د ورکړې موضوعات شامل وو. د خبر پاڼې له مخې په دې کتنه کې د ځینو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ پریکړې هم شوې دي. حماس ډلې د هغو درې اسرایلی برمتو نمونه اعلان کړي چې په پام کې د نن شنبې د بندیانو د تبادلې په بل پړاو کې خوشې شي. دا کسان چې د 2023 کال د اکتوبر په ما د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې د پراخ برید پر مهال یرغمل شي وو د اسرایلو له زندانونو څخه لا درې سوه د ډیرو فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشې کیږي. د حماس په مشرۍ فلسطیني وسلوالو ډلو له خوا د درېو اسرایلي برمتو د نمونو اعلان ښایي چې په غزه کې حساس اوربن پر ځای پرېږي. له فلسطینی وسلوالو سره د اسرایلو سرتیرو په ګډون درې اویا تنه یرغمل پاتې دي چې ټولې نارینه دي او ښایي نیمه یې مړه شوې وي. اسرایلو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګري سازمان بولي د جنوري 19 نیټې راهیسې چې په غزه کې اوربن شوی دی تر دې دمه 15 ځله اسیران تبادله کړي دي. په دې ترڅ کې یوش اسرایلي یرغمل او وسوه دیرش فلسطینی بندیان راخوشې شوي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس د منشن امنیتی کانفرنس د په وینا کې ویلي چې په اروپا کې د بیان ازادۍ شاته کړی. په داسې حال کې چې د دې غونډې تمرکز تر ډیره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر هڅو ورټول و. غلی وانس ویلي اروپا له امریکا سره له خپلو اصلي ارزښتونو څخه لرې شوې ده. هغه زیاته کړې چې د دا اندېښنه د روسیې یا چین له لوري له ګواښونو څخه نه بلکې دا ده چې اروپا ته له دننه څخه غواخونه کیږي، یعنی له خپلو ځینو اساسي ارزښتونو څخه پشا شوې ده. له دې مخکې هم ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې په اروپا کې د بیان ازادۍ محدود شوې. د جرمني چارواکي وایي افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د ایستلو پر بهیر جدي کار روان ده چې هلته یې جرمونه ترسره کړي، خو وایي د الوتنو نیټه معلومه نه ده. دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان کډوال د موټر په وسیله د خلکو پر یوې ډلې برید وکړ او ګڼ شمېر کسان یې ټپیان کړل. تفصیل احمد تکل لورو.
د جرمني حکومت وی افغانستان ته د هغو کسانو د استلو لپاره د الوتنو پلان تر اوسه نه دی جوړ شوی چې په جرمني کې جرمونه کړی دي. له جرمني څخه د افغان کډوالو د استلو خبره یو ځل بیا وروسته له هغه توده شوه چې د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد په مونشن ښار کې یو 24 کلن افغان پناه غوښتونکي پر خپل موټر د یوې مظاهرې ګډونوال لاندې کړل او شپږ دیرش کسان ټپیان کړل. د جرمني د حکومت ویان سټیفن هربسترایت پرون وویل چې چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د استولو پر پلان جدي کار پیل کړی دی، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. دا څرګندونې په داسې یو حساس وخت کې کیږي چې په پام کې ده د جرمني خلک د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ چې د فبروري 23 نیټه ده په عمومي انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب وای دا ویره شته چې پر روانو انتخاباتو کې به د هغو ګوندونو پلویان ډیر شي چې له کډوالو سره د مخالفت جدي سیاستونه تعقیبوي.
د منشن پیښه به له شک پرته د ښي اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي. ښي اړخي نظرونه او یا هم حد اقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو، هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي. او د دې اساسي دلیل همدغه دی چې په جرمني کې په تېر یوه کال کې په ځانګړي ډول ډېرې داسې پیښې وشوې چې عاملین یې کډوال وو او یا پناه غوښتونکي وو.
د جرمني حکومت د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2023 کال د اگست میاشتې په پای کې د لومړي ځل لپاره 28 تنه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکېل بلل شوي وو په یو الوتکه کې افغانستان ته واستول. یو شمیر افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په جرمني کې دیره دی وایي وروستۍ پیښه به په عامو جرمنانو کې د افغانانو حیثیت ډېر زیانمن کړي. جاوید ماموزای په منشن کې په همغه ښار کې دیره دی چې د پنجشنبه ورځې پیښه پکې وشوه. ښاغلی ماموزی ازادۍ راډیو ته وویل:
زه خپله د افغان په صفت په منشن کې تقریبا 13 کاله کېږي ژوند کوم، په ټوله جرمني کې مې 40 کاله کېږي. نو ډیر زیات واقعا خفه کېږم، خپه په دې ما چې دلته د افغانانو رنگ به دیږي، دلته افغانانو ښه ژوند تیر کړی، دلته ډیر درانه افغانان مونږ لرو، دلته کار یې کړی، دلته تکلیف یې وستلی، زحمت یې وستلی، اولادونه یې درسونه وایي. متاسفانه چې په متعدد ډول باندې یوه نه ده سویمه پیښه ده چې د افغانانو په نوم ثبتېږي، دا زما لپاره ډېره دردونکې ده.
د منشن له پیښې وروسته د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسي فایزر ټینګار وکړ چې خپل هیواد ته د مجرمو افغان کډوالو ایستل به دوام وکړي، خو هغه وویل دا کار به ګران وي ځکه د دې په وینا په دې بهیر کې به په هر صورت د طالبانو له حکومت سره مستقیم یا غیر مستقیم تماس ته اړتیا وي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې ده. د جرمني دویچه ویلې راډیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقهار بلخي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي موږ په جرمني کې د افغانانو لپاره د قونسلي خدماتو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې ده چې د مهاجرت ټول اړخونه پکې شامل دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس به هم ورشو په افغانستان کې د هغه متقاعدینو ستونزې په اورو چې دوی ویلي له ستونزو سره مخامخ دي او که چیرته د دوی تقاعد ورنکړل شي نو دوی به اعتراضونه پیل کړي.
موسا احمدی په کابل کې یو متقاعد دی، وایي چې اقتصادي وضعیت یې خورا خراب شوی او ان د ژوند د ورځنیو لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
اولادای ما خودک میخورند چوب دارم ده
بیادرام ده ماشو مالو میساره کیگی نلر کلرونه و با ندوده اونه هم پیسی سلور کاله کیگی چه طالبانو سموک تقاوت نده را کرده کراچه لرم خدا چه زوریم خلق را بانده بار هم نوری دیر ناوڑا حالت کی وسی کو
ما رو بیادر کسی هم بارم سر بادر برا میری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکو یو بل متقاعد خانجان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکونکی یم. څلور کاله کېږي چې د تقاعد موضوع بيخي سره ده. یو ځلې خو بيخي ودروله. بیا اعلان وکړ چې تقاعد ورکو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
دغه افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونه ده چې تر دې مخکې هم لسکونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریز کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي، د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه وکړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دی پیسې نه اخیستل کیږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 نمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق په خوانیو دولتي کارکوونکو ده له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد حقوق په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو، خو دا حقوق به ورکول کیدل.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلي خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث پاکله اورو.
نو می عبید د خوست ولایت یو تنو سیدونکې د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه د اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ به د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. لخویندو مهیله را ده چې دوی لخپل لوغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي، حق خو په جرأت سره وغوړي، هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو تام دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې هر چا سره حق وي لاغوي حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور می ده، اقنتی واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي. ګنا نه ده، ثواب لري توانه او جلی د خپل فقره در فکر وکړه. د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګنا نه لري. ته ورته خوشی کین زړه یې کړی، خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلی.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له خاغلی خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې کله موږ وایي میراث، په خپل د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مخ ته تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښه موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کیږي او هغه مالو ته ویل کیږي چې هغه بال دي چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایي یو مړی، بال دي چې هغه تکفین شي، دغه کفن، دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دي، هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضدار ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کیږي، دین ورکول کیږي، قرضدار د دین اخلاصيږي او وصیت اخلاصيږي، کوم مال چې پاتې کیږي ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کیږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کیدلی شي.
میراث یگانه شرط داده چه آقا شخص وفات شی. که چیرته شخص وفات شو اینو موسی نموگ آقا تنه شو ویده چه ده مال میراث شو. میراث آقایی چه ده انسان رابطه لدنیا سخه قطع شی نو آقا چه چه ده پاتکی آقا تن میراث ویلکی.
بله. رازو دیتا چه اوز ده میراث پا چا بانده ویشل کیگی پا لومری سر که حق دار چوک ده دا اوام ده سه مرحله پا مرحله بیتر چا پوری باید ده ورسیگی.
میراث خو یو خاص شرایط داری چه آقا قرآن که ده تقسیمات تراغل دی دیو منظم شکل بانده دیگه تقسیمات شویدی چه میراث کلا پاتیگی آقا اول بده میراث نه ایده ده تکفین او ده دفن خبر کیگی مصارف فرکول کیگی بالا آقا با ایده که کم قرضداریانی وسی ده چان قرضدار وسی آقا با ورکول کیگی او بالا آقا با ده که وصیت کرده وصیت به دریمه درجه که وصیت به پلی کیگی که چرته وصیت کرده چه ده بال مال مرگ نه ده مال دغه ملک نه یا ده مال دغه پیسونه دا پلانی تا ورکل شی نو دا با تطبیقیگی بالا آقا که سپات کیگی نو آقا میراس به وارسی نو تا چه ده نه چوک پاتی دی یعنی میرمن ده یا که سرای مرشو وسیده ده میرمن ده ایده اولادونه دی ایده لرگانی دی چه آقا تا زول فروز ویل کیگی با اول قدم که دا پا زول فروز بانده تقسیمیگی بال زو فروزن پا عصباتو باند تقسیمیگی نو ار یو که قرآن کریم که هر یو تا جدا جدا سهمونه جدا جدا وضعیتونه وتا بیان شویدی مثلا میرمن تورکول کیگی نو یو پر څلورم میرمن تورکول کیگی نور به مور پلار تورکول کیگی کچری یو سړی وفات شو اغنه یو میرمن او یو اولاد پاته ورن بیا په صورت کې میرمن ته یو پر اتو ورکول کیگی یو باقیمانده کچته اولاد نارینه و سینو باقیمانده ټول د نارینه کیږي ځکه زوی عصبه کیگی هغه ته تسلیمیږي په همداشان ته پلار ته هم مورته هم دغه ټول کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې دی هغه سهمونه ذکر شوی دی که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري بیا هلته تقسیمات دادی چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وی واک اختیار هم دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې دوی حتی د غسړي ښځې ته میراث نه ورکوي دوی خپل خور ته میراث نه ورکوي دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه دوی څه کولی سي خپل حق څه رقم واخلي
یو څوک حق نه ورکوي حق خو نوم د خدای ده حق خو بهتره د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده ایده حق نه ورکول یو خو بدای چې په دنیا کې دای مسؤلیت ده او دوی کوی شي چې محاکمو ته لاړ شي محاکمو لخوا نه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کیږي او بله دا ده که اګر چېرته په دنیا کې یو چا ونهشي توانېدله چې دا حق واخلي هغه یې تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي حق که د خزه حقی که د لور حقی که د مور حقی که د هر چا حق چې وسي هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کنده جوړول دي ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي یو خدا بس شو بل بس ده چې حرام کړی ترغه چې هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې وسي که د بل روري وسي نو هغه ترغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه وسي نو دا حرام خوري هغه به کې به برکت وي هغه به یو خوش دا خپل دنیا خرابولي یعنی آخرت به په دنیا باندې دا خرابوي او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چه چوک چه رقم ده خلاق باخلی؟
لکه څنګه چه لیدل کیگی افغانستان یا دس هیواد ده چه اکثر مواردو که خجی نظر نخه کهی چه موضوع تر محکمه پوری سی یا داده چه خپل خپلوانو که وای داده شرم خبره ده بل ده محکمه تطلل خلاق غختل ده یو دول فرهنگ نده یالتا که چیری ډیر کم کسان دي چې ازريګي محکمې ته لاړ سي. څومره به خیز دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی په آرامه باندې بدون له محکمې نه بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته موږ نظر وکړو شرعي توصیه موږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه ښکوي چې لاړ شي محکمې ته، لکه زموږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. مبینا له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري هغه خدا نه ترسه خلکی دي استفاده کوي او د خپل د خویندو میندو حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم ده. محکمه د حق اخیستلو ځای ده. محکمه شرعي نصوصو کې راغله ده او محکمه باندې خلک کوشش کوي.
تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په فایل کې د دل میراث څخه د قرضونو اخلاصي د کفن سو خیراتو دغه مسایل سول. که چیرې دسی او چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ورنه کی، تاسو سره ته ویلی سي له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مړ سه قرض پاتې سه او دسی چاته پاتې سه چې هغه ټول ارڅه یو متل موږ او تاسو لرو وای مین زرما ټوله دما هغه ټول خپل ځان ته اخلي دغه قرض نه ادا کوي. دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
چیرته یو څوک وفات کیږي او هغه دیندار اوسي نو اول مکلفیت دا ده چې د دل میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي. که چیرې ورثه قرض نه ورکوي نو دلته محاکمه کې اصول شته دي، په حقوقو کې به اصول شته دي چې سره رقم دې د خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه اتمن چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې. نو که چیرته ورثه نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دی هغه په اصولو کې داسته چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا د ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي. یعنې دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې وسی او وارث کوه غړي دین ورکي او کوه غړي دین ورنه کې د په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي، اصول کې اول دین ثابتیږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چه پاتی بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کیږي چا چې قرضدار ومه او کنی بیا دغه ورثې نه چې هر څونه سهم اخیسته بیا کوي چې د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل شوی چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنگ او جنجال کې د ورونو ترمنځ، که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي، خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه، تا ښه پټای واخیسته ماته د خرانه کړه، یو غټ جار او جنجال تر یو بل ژوبلول او تر یو بل وژلو سره رسی. په دې اکله باندې غواړی تاسو خبرې واورئ.
مال خپل خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کیږي، ولی شخړو ته ضرورت نشته، لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجود دي. او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلی او ادنا کې ټول سهم شي. نو بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنگ یا د جنجال نه کیږي. ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلی د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، لسها او ښېګڼې لري. نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې اڅوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړي شي. په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه. ولې موږ کیلو په باندو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکه اعلی او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکه اټکلي باندې تقسیموي چې دایتا او دته نه ګوري چې دا یو ځمکه ښه ده، یو ځمکه خرابه ده، یو ځمکه وبلري، یو ځمکه وبنلري. نو یو ځمکه چې دا هغه یو کودال ده نو داشن په نظر کې چې نمونی ول شي په پغه صورت باندې هیڅ نو جنجال نه جوړیږي توصیه داده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساویه کې که یو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه وسی نو موږ ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمينه پاتې نشي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب په آخر کې به د میراث په اړه د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي او کوم خلک چې د وارثین دي هغوی د زر نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کی او هغه د تقسیم کی، که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې تر منځه کیږي، ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو نو بل دی چې دوه درې ورځې تیرې شوې په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسی.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ تاسو نه مننه.
دران دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبري وشوه. لمون سره میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه فرض کې چې است علامه مال او ملګری.
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه، زه سید شنوار ایم او لوی متفاوت زاویه دونه د پیښو تحلیل ته ځانګړی د ازادي و مورست مرابول. نن خبرېږي چې په هند کې د نړۍ تر ټولو ستر مذهبي مراسم روان دي او 400 میلیونه کسان ورته راشي. افغانستان کې سکه لرته د پومبې د حاصلاتو په ډیرې دوه هم راپور لرم او له ایران سره د زعفرانو د قاچاق په اړه د طالبانو له ناندریو هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سر ټکی. افغانستان کې ترهګرۍ ته یو وار بیا د سیمې او نړۍ اندېښنې. پاکستان، روسیا، امریکا، افغانستان نه د داعش ګواښ ته اندېښنه لري. طالبان وایي تراګر خو موږ ته هم له پاکستان را روان دي.
په پېښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاده توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس دی.
ځوانان نو امید سوي دي، اقتصادي وضع خراب ده، لهذا د داعش لپاره یو ډیر ښه فرصت برابر شوی دی، فضا برابر شوی ده چې نوی غړي ونیسي او په مختلف ځایونو کې خپل عملیات وکړي.
د ترامپ په اداره امریکا ته د افغانانو د انتقال فشارونه. د افغانانو د انتقال سازمانونه او کانګرس ګڼو غړو له ترامپ، د غل خارجه وزیر او دفاع وزیر نه غوښتل چې د افغانانو تر وستلو لړۍ بیا پیل او چټک کړي.
امیدواری شته ده چې د افغانانو سره سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
د اتلانو د نړیوال جام پر لور د افغان اتلانو بختور پل. افغان لوبډله لاهور ته رسیدلی او د سیمې او نړۍ په کچه یې په اړه وړاند ویني شوی چې افغانان سیمی فائنل ته ځي.
چمپیونز ٹرافی کې څومره غټ ایونټونو د هغه عمره غټ تیارې دغه ایونټ د پاره ونه شلو، خو دغه به ویو چې زمونږ لکان ټیلنټډ دي او زمونږ لکانو کې ټیلنټ شته دی، نو چې کله ټیلنټ در کې تب انستانه به پرفارمنس راځي. خو یو څه شي نه د افغانستان اگینست کوم په دغه چمپیونز ٹرافی کې د غزنفر انجری راغله، بل یو څه چې د افغانستان خلک ورته ډیر په سوچ کې دي هغه په پاکستان کې د غټ رنزونو کول دي او سپیشل زمونږ میډل چې څنګه دی میډل آرډر هغه کې حشمت دی او رحمت دی دغه لکان لکس دو دي.
ازما له نظر افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره ډیر زیات ښه موقع ده چې دوی دا ځل 3-0 په خپل ګروپ کې بریاوي ترلاسه کړي او سیمی فائنل ته لاړ شي. که سیمی فائنل په دوبۍ کې راځي او که په پاکستان کې راځي، افغان لوبډله د دې وړتیا لري چې دغه سیمی فائنل یا له نیوزیلند یا له پاکستان او یا هم له هند له هر چا سره مخ کیږي وې ګټي.
او په گاوند کې د جلاوطن هنرمندانو سیریال جوړونه. څو هنرمندان اسلام آباد کې د هغو افغانانو د ژوند تریخ انځور په سیریال کې خوندي کوي چې له سقوط وروسته د غلطه د ژوند ترخې شپې قبول کړي دي.
په یو اتاق کې په یو کوټه کې ژوند پوره زندگی دلته تیرې الته څنګه ژوند په افغانستان کې دلته څنګه مونږه حقیقتونه را برسېره کړی دی حقیقت څه دی هغه مورغست دی او تاسو ته وړاندې کوم
دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دغه په بیس باندې جوړ دی نو امید لرم چې تاسو باندې خوخیږي ولې چې مون ډیر زیات مهنت کړي
په تصویرونو کې هم ګورې زیشان خان تلاش زمونږ د هواد وتل ستورې په دې برخه کې ډیر زیات زیار وباسي د ډایرکټ چارې اومدارنګ خپل نقشوم لوبي او د حقیر او فقیر بنده لګ لګ د کیمرې په برخه کې او سره مرسته کوم نو واقعا د هغه څه دي چې زمونږ ټولنه د سخت ضرورت لري
بیا هم سلمشي په داسې حال کې چې تیرونه د پاکستانی استازي په شمول د ملګرو ملتونو امنیت شورا غنو غړو افغانستان کې د داعش او القاعده ترهګرو د غوښونو خبرداري ورکړې بل اخوا طالبانو د کندوز ولایت کابل بانک څنګه کې پر خپل کارمندانو له ځانمرګي بر دروسته ویلي افغانستان ته د امنیتي پیښو اکثر عاملان د پاکستان له خاورې راننوتي دي پاکستانی استازي منیر اکرم چې په خوا به د طالبانو ملاتړ کوو او اوس ورته سرچپه شوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تازه ناسته کې په ګوته کړی دی چې د مهال افغانستان کې د داعش د جلب او جذب چارې خ په درز روانې دي او نورې ترهګري ډلې هم لاغه ځای سیمه کې ترهګري زی پیښې تنظیموي خو د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د پاکستان د استازي منیر اکرم وروستۍ څرګندونې په داسې حال کې رد کړي دي چې یو خوا تیرونه یې کندوز کې د داعش لخوا پر کابل بانک برید شوه او بل خوا طالبانو ادعا کړې ده چې افغانستان کې د داعش ډله په بشپړ ډول له منځه وړې ده او هیڅ چاته له افغانستان غواخ پاتې نه ده البته ادعا یې هم کړې ده تر اوسه چې د طالبانو په قلمرو کې څومره ترهګري پیښې شوې دي عاملان له پاکستان ورته راوختي خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي بیا افغانستان او پاکستان دواړو کې د داعش خراسان ډلې فعالیتونو او وړتیاو زیاتېدو ته اندېښنه نه ښودلې بل خو د طالبانو لدی ټولو ډاډګرونو وضاحتونو سربېره هم روسي تاساس ژانس تاجکستان لپاره د خپل سفیر سایمن ګریګوریف له خولې ویلي مسکو او تاجکستان په دې پویږي چې د افغانستان شمال کې د دوی په ضد ترهګري فعالیتونه په زیاتېدو دي او لامدي عمل دواړه وادونه د خپل ثبات ساتلو لپاره ګډ په هوا او همغږي لري
دا زه فکر کوم چې واقعي اندیشنه ده او موږ وینو چې نن ورځ په کابل کې په بل ورځ په کندوز کې دا شاملې وکړلې او انتحاري عملیې وکړلې او دا خبره دا شوی چې د طالبانو هغه ادعا چې موږ داعش ختم کړی دی هغه بابې زادي تر ډیر حد پورې او واقعي نه دی بلکې د داعش تهدید زیاتیږي بل خبره دا ده چې په افغانستان کې اقتصادي وضع خراب ده یعنی اصلي موضوع دا ده چې ځوانان نو امید سوي دي اقتصادي وضع خراب ده لہذا د داعش لپاره یو ډیر ښه فرصت برابر شوی دی فضا برابر شوی ده چې نوی غړی ونیسي او په مختلف ځایونو کې خپل عملیات وکړي نو لہذا زه فکر کوم چې دا د امریکا روسیا او دا خلک د دې استخبارات په شړای په ډیرو مواردو کې ترمش خبرو وسیږي او دا خبره اوس اظهار کړې ده چې تهدیدونه زیاتیږي
اصلي انګیزه ورکوونکې سوق ورکوونکې سمت ورکوونکې استقامت ورکوونکې د پاکستان دی د داعش فقط څو د مخ کې افراسیاب خاطر چې یو پیژندل شوی سیاستمدار دی د پښتونخوا هغه په ډاګه کړ چې په پیښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاد توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس کېږي نو دې ترتیب د دنیا مقتدر هیوادونه دې ته متوجه دي چې افغانستان خو اوس قرباني د تروریزم دی دې کې هیڅ شک نشته خو اصلي زال او انګیزه ورکوونکې سمت ورکوونکې د دې دغه بل ناورین چې داعش نومیږي دا پاکستان دی تر هغه چې د منطقې هیوادونه او د فرا منطقې هیوادونه اصلی زال ته د داعش او د نورو تروریستي ډلو ټپلو چې موږ دغه کې په مختلفو آباد او اشکالو فعالیت کوي او هغه پاکستان دی د دې په مقابل کې یو واحد دریز غواره نکی چې په دې غونډه کې هم دغه سیو دریز رامنځته نه شو متاسفانه نو دا ناورین بخبریږي هم په افغانستان کې او هم په منطقه کې او متاسفانه چې ډېر نوي ګواښونه به هم رامنځته کیږي
او په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان د خپل مرستو د لړۍ درولو ترڅنګ له درې هیوادونو نه د پی ون او پی ټو په شمول په بشري ویزا د افغانانو د انتقال لړۍ هم درولي او پاکستان ورته ګواښیږي چې داسې افغانان به ژر وشړي خو ورسره جخت په امریکا کې له افغانانو د ملاتړ غوښتنه هم زیات شوې دي. پاکستانی چارواکو څو ورځې وړاندې ګواښ وکړ چې 40,000 د لویدیز په تمه پراته افغانان به له اسلام آباد نه وشړي چې ورسره جخت امریکا ته د افغانانو د انتقال سازمان افغان یواک په شمول د کانګرس ځینو غړو مایکل مکال، سکاټ پیټرز او ټیم بورچت د افغان همکارانو د انتقال لړۍ په بیا پیلولو ټینګار کړی. په دې ترڅ کې د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنۍ او پخوانیو پوځیانو یوې ډلې مشر شاون وانډیور د ترامپ خارجه وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پیټ هیگزټ ته استولې لیک خبرداري ورکړه چې د ترامپ له لوري د بهرنی مرستو او کډوالو د ځنډولو له پالیسۍ څخه لږونه زر افغانان چې لري د طالبانو د انتقام له ګواښ سره مخامخ دي مستثنا نشي، نو دا به د امریکا ملي امنیت ته سخت زیان ورسوي.
میاش مخکې کوم فرامین د مهاجرت پروسې په اړه باندې صادر شوی دی، هغه خپل ځای باندې پاتې دی. د کورنی امنیت او بهرنیو چارو وزارتونو ته دند سپارل شوی دی تر څو د مهاجرت پروسه وارزول شي او په نوي ورځو کې ولسمشر ته راپور وړاندې شي. په دې اواخرو کې د ځینو سیاسیونو مخصوصا د کانګرس د ځینو غړو له خوانه ځینې هڅې پیل شوې دي چې د دوی غواړي چې د افغانانو سره تساهل وشي او هغه افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو سره په افغانستان کې په نظامی، ملکی او پرمختیایي برخو کې کار کړی دی د هغوی شرایط او د هغوی حالت په نظر کې ونیول شي. امیدواری شته ده چې دا هڅې نتیجه ورکړي او د افغانانو په رابطه باندې یو څه سهولت رامنځته شي، اما بیا هم دا به هلته معلومیږي چې کله ولسمشر ته د نوي ورځ نه وروسته د مهاجرت په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت او کورنی امنیت ادارې خپل راپور وړاندې کړي او ولسمشر په دې رابطه باندې به بیا معلوم شي چې نهایي تصامیم په څه ډول باندې نیسي. امیدواري شته ده چې د افغانانو سره څه سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
هغه ویلي دا کار به د ترهګریزو جګړو کې هم د امریکا د ځواکونو لپاره د ځایي ملاتړ د کمیدو لامل شي او هغه افغان امریکایي سرتیری به له خطر سره مخامخ کی چې د دوی مېرمنې، ماشومان او والدین لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. بل خو د کانګرس غړي مایکل مکال، ټیم بورجت او سکاټ پیټرز هم ویلي چې امریکا باید له افغانانو سره خپل ژمنې پوره کړي چې کلونه په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی، ګنی د دوی په وینا راتلونکو شخړو کې به څوک پر امریکا باور ونه کړي. خو د ترامپ اداره چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو ترڅنګ د قانوني کډوالو په ټولو پروسو نیوکې لري، لای په دې اړه هیڅ غوښتنې او پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
د ترامپ اداره تر ډیره حده پورې د مهاجرو مخالفه ده او دا بار بار ریزار کړی دی چې نو نه غواړي مهاجرین امریکا ته راسي او دا د امریکا لپاره یو تهدید ګڼي، نه یوازې دا چې امنیتي تهدید بلکې یو قومي تهدید هم ګڼي او دی فکر کوي چې مهاجر راځي او د امریکایانو ځای نیسي. لهذا زه فکر کوم چې د مهاجرو د راتګ لپاره به په دې سلور کالو کې مشکلات لا ډیر سي. دا چې امریکانه غواړي د افغانستان سره نو کومک وکړي، زه فکر کوم په دې برخه کې به د امریکای د ریز لا سخت سي. زما خیال دا دی چې نه به ترامپ هغه پیسې چې په خوا طالبانو ورتللې هغه ته به یې دامه ورکړي. زه فکر کوم چې پیسې به هم قطع کړي، نه به طالبان په رسمیت وپیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان خلاص کې. لهذا د افغانستان د پاره زه فکر کوم چې ډېر سخت ورځي ګوري، ډېر د انزوا اوږدې شپې ورځي ګوري. البته د بایدن په وخت کې بایدن د طالبانو سره سخت مدارا وکړل، ډېر نرم رویش یې وکړ، مګر متاسفانه طالبانو د هغه ښه فرصت څخه استفاده و نه کړله بلکې لا افراطیت ته مخه کړله. اوس داسې حالت راغلی دی چې ترامپ زه فکر کوم چې نه طالبان ته ضرورت لري او نه هم غواړي چې طالبانو سره نور کومک وکړي. دا نه یوازې دا چې نوي ورځې خبره ده بلکې د امریکایي اخبارونه وایي چې دغه شی به شپږو میاشتو ته وغځول سي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبانو دپاره سختې ورځې راتلونکې دي او باید د ځان مواظب واوسېږي.
بلخو افغانستان چې د سرطان د درملنې او حتی د تشخیص لپاره هیڅ نړیوال معیاري طبي مرکز یا روغتون نه لري، په اړه تازه د روغتیا نړیوال سازمان مندښنه خوتلې او خبرداري ورکړه چې د غیواد کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خراب حالت کې دی. که څم طالبانو تیرونه افغانستان کې د سرطان د نوی سب چې یو ناروغانو شمیر په تیر یو کال کې شپږ زره تنو خو د خو ارقام بیا وای هر کال افغانستان کې 9000 یا 10000 کسان نوی په سرطان اخته کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان لری پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یو خاموشه جګړه روانه ده او کابل کې سره له دې چې د درملنې هیڅ امکانات نشته روغتونونه د اړتیاو په پوره کولو کې جدي ستونزو سره مخ دي او آن د سرطان ملي روغتون کې بیا د بسترې کېدو لپاره د منتظرو ناروغانو لیستونه هم ډک دي. طالبان که څه هم نږدې وختونو کې د سرطان د یو روغتون د جوړولو سینه ډبوي خو د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو نه مخې د 2023 کال تر پایه پورې په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لک ته رسیده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال 10000 افغانان په سرطان اخته کیږي چې له دې شمیر نه 15000 هم د ناروغۍ له امله مري. افغانان وایي سرطان داسې ناروغي ده چې په دوی کې د هر چا په ځان کې تشخیص شي خپلوان یې له اولې ورځې مړ بولي او له پاکستانه پرته بل ځای ته په درملنې پسې د تلو اثر هم نه لري.
د نړیوال سرطان څیړنیز مرکز او د ورلد هیلث ارګنایزیشن د 2000 کال د رپورت په معلوماتو له مخې په افغانستان کې تقریبا 10000 پیښې ثبت شوې دي چې په هغې کې 15000 خلکو خپل ژوند لاس اور کړی دی. په 2000 کال کې په افغانستان کې بیا تر ټولو زیات موندل شوي سرطانونه چې دي هغې کې په اول نمبر باندې د سینې سرطان دی چې تقریبا 3013 پیښې ثبت شوې دي چې دا تقریبا 14.3% جوړوي. بیا ورپسې دوهم نمبر کې د اسټامک کینسر یا د معدې سرطان چې دی هغې تقریبا 2019 پیښې ثبت شوې دي چې تقریبا 0.8% جوړوي. ورپسې بیا د لنګ کینسر یا د سږو سرطان چې کوم دی په هغې کې تقریبا 1400 پیښې چې دي هغه ثبت شوې دي چې تقریبا 6.6% جوړوي. بیا ورپسې هغې نه وروسته د کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغې کې د رحم سرطان هغه تقریبا 1200 پیښې ثبت شوې دي چې تقریبا 15.4% جوړوي. په آخر کې بیا چې دی کم کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغې کې د کولمو کینسر هغه تقریبا 1400 پیښې ثبت شوې دي چې دا تقریبا 0.9% جوړوي. په ښځو کې د سینې سرطان تر ټولو عام دی چې د پیښو کچه یې په 1 لک ښځو کې تقریبا 1.5 دی او مېرمنې کچه یې 9 شته. همداسې په نارینهو کې د معدې سرطان تر ټولو زیات دی چې د پیښېدو کچه یې تقریبا 14 ده او مېرمنې کچه یې 12 ده. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې 10000 پیښې ثبت شوې دي هغه په 2000 کال کې او 15000 خلکو خپل لاس خپل ژوند لاس له لاسه ورکړی دی او دا تقریبا 15% جوړوي. د دې لوړې 15% اصلي لاملونه د ناروغۍ ناوخته تشخیص د روغتیایي خدماتو محدود لاسرسی دی او د سرطان د مخنیوي او د درملنې په اړه د عامه پوهاوی کموالی دی.
او د روڼتیا د نړیوال سازمان په تازه کلنی راپور کې افغانستان د فساد پر وړاندې مبارزه کې ایله 19 نمرې اخیستې او له فساده د پاکو هیوادونو په لیست کې 3 درجې نور هم شاته غورځېدلې ده. د راپور له مخې افغانستان په 2023 کال کې د فساد پر ضد د مبارزې له امله د 130 هیوادونو په ډله کې د نړۍ 115 هیواد راغلی. په داسې حال کې چې 2023 کې افغانستان د 16 نمرو په ګټلو 122 مقام او 2022 کال کې د 44 نمرو په ګټلو 125 مقام ته راپورته شو. سکه افغانستان سره ترکمنستان هم په 19 نمرو جخت په 125 مقام راغله خو تاجکستان تر 1 درجه مخکې، ایران په 155 مقام او پاکستان په 135 مقام پاک هیواد حساب شوی دی. خو سکه جنوبي سودان د 2 نمرو په ګټلو د نړۍ لومړنۍ درجه فاسد هیواد او ورپسې سومالیا، وینزویلا او سوریا په 2، 3، 4 مقام یاد شوی. بلخوا ډنمارک، فنلند، سنگاپور او نیوزیلند د فساد ضد مبارزې د شاخصونو له مخې د زیاتو امتیازونو په لرلو سره د 130 هیوادونو او سیمو په منځ کې چې په دې راپور کې ارزول شوي تر ټولو لوړې نمرې لري او په ترتیب سره له لومړي څخه تر 4 مقام پورې راغلي. د شفافیت د نړیوال سازمان په ریپورت کې افغانستان په داسې حال کې 3 درجې راښکته شوی چې دا هیواد د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو په واکمنېدو سره له سخت بشري او اقتصادي بحران سره مخ شوی. د شفافیت نړیوال سازمان ویلي بې ثباته هیوادونه اکثرا استبدادي حکومتونه لري چې په لوړه کچه د اداري فساد سره مخ دي.
هغه کوم مالی شتمنه اوایت خارجی کومکونه پروژې چې په افغانستان کې پلی کیږي د هغې روڼتیا مکمله تر سوال لاندې راځي. د افغانستان خلک نشي کولای چې پوه شي چې مثلا که بینالمللي مرستې دي دا کومو پروژو ته تللي دي، دا د چا جیبو ته لیدلي دي. اوس د سیګار ادارې رسمن اعلان کړی دی جان سپکو په وروستۍ گزارش کې په راغنده توګه ویلي دي چې یوه غوښنه برخه د ټولو هغو کومکونه چې څه د پاسه 4 میلیارده کېږي د متحده ایالاتو د 2020 کال د اګست میاشتې را په دې خوا دا د طالبانو جبو تللي دي او د افغانستان خلکو ته د افغانستان د رغونې دپاره مصرف شوي نه دي. نو په دې توګه کله چې په یوه ټولنه کې قانون شتون ونه لري، مسؤلیت او حسابدهي شتون ونه لري، نو خامخا به هغه مملکت هغه ټولنه په فساد کې غرق کیږي. او زه فکر کوم چې په مجرد دې چې لږ څه روڼتیا رامنځته شي، موږ به ووینو چې د فساد درجه د هغه څه شي څخه چې اوس ټاکل شوی دی، یعنی 10 درجه، د هغې څخه به هم اوچته اوسیږي. ځکه چې په تړلې ټولنه کې، په توتالیتار ټولنه کې چې شفافیت نشته، هلته فساد همیشه بیداد کوي.
او افغان کرکټ ملي لوبډله چې لومړي ځل لپاره د نړۍ د اتلانو جامع چمپیونز ټرافي کې لوبیږي، لوبغاړي د دوبۍ له تمریناتي کمپ، نړیوالو سوداګریزو لیګونو او رخصتیو څخه لاهور ته رسیدلي او له رسمي سیالیو وړاندې له نیوزیلند او پاکستان شاهین لوبډلې سره تمریناتي سیالیو ته چمتووالی نیسي. افغان افسانوي لوبغاړی راشد خان چې د سویلي افریقا له لیګ ګټلو نه وروسته خپل سوداګریزو لوبډلې سره مخخه کول ویلي، هر چا ته په چمپیونز ټرافي کې خپله بخت غواړي خو د افغانستان په مقابل کې نه. پاکستانی مبصرینو لاوار د مخ ویلي خدای افغانستان د دوی په ګروپ کې نه دی، غني پاکستان ته ډیره خطرناک و. د کرکټ نړیوالو مبصرینو بیا ویلي د افغانستان د سپین بالینګ لاین له عمله به سویلي افریقا، استرالیا او انګلند لوبډله د افغان لوبغاړو پر وړاندې پاکستانی پیچونو کې له سختو خنډونو سره مخ شي. هندي، پاکستانی، آسیایي او نړیوالو مبصرینو هم حتی ویلي چې د افغانستان پر وړاندې به له 2050 منډو نه دفاع سخت وي او کېدای شي د لوبډله سیمی فاینل ته ولاړ شي. بلخوا د افغانستان په شمول سګ نه چمپیونز ټرافي ته ګڼ لوبغاړي ژوبل دي او ګډون به ونه شي کړی. د افغانستان تازه د علامه محمد غزنفر، له پاکستان د سایم ایوب او له هند د جسپریت بومرا نمونه یاد شوی چې د ژوبلې د علامه به د غوسیالیو کې نه وي.
د چمپیونز ټرافي اتلانو جام ارزښت د افغانستان لپاره لومړی دا دی چې په لومړي ځل د افغانستان لوبډله په دې جام کې ګډون کوي. دغه جام کې د ګډون شرایط دا وی چې هغه لوبډلې چې په رینکینګ کې یا په درجه بندۍ کې تر ټاکلي وخت پورې چې د کرکټ نړیوال شورا ورته ټاکلې وي تر اتم مقامه پورې شي، هغه ته لوبډلې به چمپیونز ټرافي کوي. که ګوري سریلانکا او ویسټ انډیز او دغه سي آیرلند هغه لوبډلې دي چې دغه سیالیو ته لار نه ده پیدا کړي، نو دا د افغان لوبډلې لپاره تر ټولو مهم خبر هم دا ده چې دغه اتلانو جام کې په لومړي ځل ګډون کوي. بل مهمه خبره دا ده چې دغه جام په آسیا کې ترسره کیږي. په پاکستان کې د افغانستان لوبغاړي څنګه سبلتیا لري چې په لاهور او دغه راس په کراچۍ کې څنګه کرکټ وکړي؟ وجه دا ده چې کنډیشن او د لوبو شرایط او چاپیریال له افغانستان سره او په ځانګړې توګه له دوبۍ سره یو څه ورته والی لري، هغه د تودوخې لوړه درجه. نو دا ټولې مسلې په دې دلالت کوي چې افغان لوبډلې ته په دې کنډیشن کې لوبي اسانه وي.
چمپیونز ټرافي کې څومره غټ ایونت نو دا عمره غټ تیارې ده دغه ایونت د پاره ونه شلو، خو دغه به ویو چې زمونږ لکان ټیلنټډ دي او زمونږ لکانو کې ټیلنټ شته دی، نو چې کله ټیلنټ در کې تب انستانه به پرفارمنس راځي. خو یو څه شي نه د افغانستان اگینست خو په دغه چمپیونز ټرافي کې د غزنفر انجری راغلا، بل یو څه چې د افغانستان خلک ورته ډیر په سوچ کې دي هغه په پاکستان کې د غټ رنزونو کول دي او سپیشل زمونږ میډل چې څنګه دی میډل آرډر هغه کې حشمت دی او رحمت دی، دغه لکان لکس لو دي. نو نور کومنګ د ټیم غا بیلنس وګورو ټیم چې د جوړ د خبره دغه د پاکستان کې زمنګ دومره ډیر میچونه نه دي شو خدا به افغانستان د پاره نوې ایکسپیرینس یا هوپفلی چې زمنګ دغه دواړه کم چې د میډل آرډر پلیران دي دو ځان یو ساند از تیز کړي ځکه کچر ته دو تیز رنزوره کینو د افغانستان د ګټي چانس زیاتی کی کچر ته دو څنګه غ پخانه بیټینګ چې دو څنګه په نور زینو کې کیا وغدل ته په پاکستان کې کوي نو بیا په افغانستان چانس دومره نه ځکه کتا سو ګورې د افریقا او د نیوزیلند او همدغه سره پاکستان سیریزونه کتا سو ګورې نو هاري امید چې 300 پلس رنزونه په هاري امید کې شوې دي.
او سم لند او د ټولنیزو رسنیو بحثونه تیره ونه د طالبانو د ریاست الوزراء اداري بسیال عبدالسلام حنفي گاونډیانو ته ډیر جالب خبرداري او غواخو کړ چې پر رسنیو کې ترنه بحث جوړ شو. نوموړي په کابل کې د یو مارکیټ پرانیستغونډې ته وینا کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ویل حکومت یې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او له نورو هیوادونو هم دا غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. خو بیا یې په وینا کې چا پرې د ډبرې گزار وکړ نو دا د طالبانو د حکومت شرعي او نړیوال حق دی چې که هغه وخت د لوټي وسه هم پرې وشوه په ګاونډیانو به یې د لوټي گزار وکړي.
اگر کسی با سنگ بزند ما مجبور هستیم، اگر با سنگ زده نتانیم خواب ما هم یک قلوق خومی هم دازیم به طرف هستیم.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرسیال په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې کوم ګاونډي هیواد د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. خو دغه جالب ګواخې د ټولنیزو رسنیو فعالان حق حیران کړل او د پاکستان او ایران پر وړاندې د طالبانو د بې وسۍ تر ټولو لوی مثال وباله. فعالان ویلي هغه طالبان چې دا کوي نړیوالې په موټر بمونو مات کړي دي اوس پاکستان یا ایران غوندې هیوادونو ته چې د دوی لاس ور لاندې بندې په لوټو د وشتلو ګواښونه کوي. او د تیرونه د بحث وړ خبر دا و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سکال په هیواد کې د پنبې په حاصلاتو کې د 10% زیاتوالي خبر ورکړ. ویلي دي چې سکال افغانستان کې 95,000 ټنه پنبه تولید شوې ده چې 80,000 ټنه یوازې د هلمند په ولایت کې و. یا د اداره وایي سکال د افغانستان په 12 ولایتونو کې پر 115,000 هکتار ځمکه باندې د پنبې فصل کرل شو. او تیرونه د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ د زعفرانو په سر په ناندریو هم تیر شو. داسې چې د ایران د زعفرانو د پراختیا صندوق غړي محمد رضا اردی خانی تور ولګو چې د ایرانی زعفرانو یو عمده برخه په قاچاقي توګه د افغانستان خاورې ته داخليږي او افغانان بیا په خپل نوم باندې بهر ته صادري. اردی خانی ادعا کړې ده چې افغانستان هر کال تر 60 ټنو زعفران تولیدوي خو 90 ټنه زعفران بهرنیو هیوادونو ته صادري چې زیاته برخه پکې د ایرانی زعفرانو ورګړي. خود دغه سرګندونو ته چې په ټولنیزو رسنیو هم خلک وسه کړل د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي د افغانستان زعفران په ټوله نړۍ کې لومړی درجه ارزښت لري او په لابراتوارونو لچک کې دوه وروسته له افغانستان صادریږي. نو په وینای چې کله د افغاني زعفرانو کیفیت دومره عالی وي نو اړتیا نشته چې د بل هیواد زعفران په خپل نوم صادر کړو. په افغانستان کې د زعفرانو کښت لومړی هرات کې نږدې 12 وړاندې پیل شوه او اوس په زیات شمېر ولایتونو کې کرل کیږي. د افغانستان زعفران د ذائقې له پلوه نړیوال شهرت لري او په 2013 کال کې په بلجیم کې د ذائقې نړیوالې ادارې لخوا د افغانستان زعفران په یو نړیواله سیالۍ کې په پرلپسې ډول د نهم ځل لپاره د نړۍ د کیفیت لرونکو زعفرانو په توګه اعلان شو. دا ونه مدار ته جالب خبردار اوره ده چې کڅه افغانستان کې پټلویزیونی سریالونه او د فلمونو په تولید د طالبان لخوا کلک بندیزونه لګول شوې دي. خو په کوزه پښتونخوا کې څو افغان فلمي ستورو په نشت امکاناتو د افغانانو په اوسنیو سختو حالاتو ویډیو سریال پیل کړل. دا سریال چې هر ونه یو قسم په یوټیوب خبريږي ډایرکټر لیکوال او مرکزی کریکټر یې زیشان تلاش سره ده. خو ورسره په خوا کې افغان فلمي ستوري کرشمه جعفر هم مرکزی رول مخته وړي او د کوزه پښتونخوا لوبغاړي هم ورسره په کلوبي. سریال د دوی په وینا د افغانانو د ژوند انځورونه کوي چې له سقوط وروسته پاکستان ته کډه شوي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاس وګړي باندې. د دې سریال تخنیکي ټیم وایي سریال په یو اتاق کې د افغانانو د سخت ژوند د شپو ورځو کیسه کوي او څو نه یې د سریال د شوټینګ چارې هم لدی عمله درېدلې وي چې په وروستیو کې پاکستانی پولیسو ځای پر ځای د افغانانو د نیولو او زندانونو ته د وړلو لړۍ پیل کړې وه. دا سریال تر اوسه برخې نشر شوه او پر یوټیوب یې دومره ډیر لیدونکي هم نشته. خو د افغاني هنرمندانو د خپل هنر د پالنې په زړه پورې تصویر وړاندې کوي.
په دغه سیریال باندې موږ ډیر زیات زحمت ایستلې دی، ډیر زیات کوشش مو کړی دی چې د نورو سیریالونو یا د خپل نورو کارونو څخه مختلف کار وکړو. په دغه سیریال کې موږ سره ډیر پیاوړی ټیم دی چې په کریکټر کې را سره مرکزی لوبغاړی کرشمه جعفر چې د افغانستان ډیره ویاړلې او تکړه لوبغاړی ده، پخوا کې د کوزه پښتونخوا ماشاءالله ډیر بااستعداد تکړه لوبغاړی نوري خان هم ده او د پلا بلا کې نور ملګري دوستان هم شته دي. په د کمرې شاته چې څومره زحمت زمونږه د کمرې د تخنیک یا د لایټنګ یا د ساوند ټیم وباسي هغه ماشاءالله ساره نشته دي. عرفان خان چې د سیریال ټول چارې په وګو باندې اخستې دي، ماشاءالله ډیر تکړه انسان او ډیر ښه دوست دی. د دې سره سره شهزاد دورانی وایم چې ماشاءالله ډیر بهترین کار را سره کوي. د کمرې په برخه کې باسط احمد او ډیر داسې ملګري شته دي.
زه په سیټ باندې موجود یم، خندا ممنوع دا سیټ دی او دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا دغه په بیس باندې جوړ دی، نو امید لرم چې تاسو ډیر خوښیږي ولې چې موږ ډیر زیات محنت کړی دی.
بلخوا جالب خبردار چې په هند کې د هندوانو محاکم مذهبي میله چې د جنوري په 14مه پیل شوې لا هم روانه ده او تر 26 فبراير پورې به په کې لک تر لک 400 میلیونه زیارت والګډونو کې دا میله چې هر 12 کالو کې د شپږو اونیو یا 15 ورځو لپاره کېږي د اتر پردیش په الاباد ښار کې روانه ده او دا مذهبي میله د یونسکو په تاریخو کلتوري ارزښتونو کې هم خوندي شوې ده. هندوان باور لري چې د غورزو کې پر شیطانانو د غلبي وختونه وي، نو په دغه غورزو کې ځکه سلګو نظر وګړي د ګنگا، جمنا او سرسوتی سیندونو کې لامبل د ځان لپاره مقدس بولي او د هند صدر اعظم هم د غوبو کې دا ور لمبلي. په دې میله 890 میلیونه ډالر لګښت راغلی خو بیرته ترې اټکل لري چې د هند خزانو ته 28 میلیارډ ډالر ګټه ولاړ شي. د میلې ته 4000 هکتار ساحه چمتو شوی دا یو نیم میلیون خیمه پکې وحل شي دي. او په همدې سره د نن مور اعظم نن غاړم خو تاسو هر ونه د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادې رادیو پر پاڼو چپو خپل مورز لسې چنوار سره ماهر وي.
نبقس شكوى كنزما نبما شكوى رسان نجنين كن نجنان نجنين كن نجنان ईश्वर को नानो न बेराव जिल बसना नचनी कुन नचनान नबिया ईश्वर को नानो न बेराव जिल बसना नचनी कुन नचनान नबकस शिकवा को नजमा नबमा शिकवा रसान नचनी कुन नचनान नचनी कुन नचनान بس نمک تازہ بس ہم پہ
Nachunin kun nachunan, nachunin kun nachunan.